درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې زموږه آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم اوري چې ولسمشر غنی کندهار ته تللی دی دا چې په کندهار کې ښاغلی غنی څه ویلی دی هڅه کوو چې په کندهار کې د آزادی رادیو له خبریال سره تماس ونیسو نور موضوعات هم لرو لومړی د دې سات خبرونه واوري چې اسد الله لودین اوروي
د افغان دولت مرکچی پلاوی وای کابل کې سلام مشوره پیل کړي جرمني ډیر ستنه افغان پناه غوښتن کې بیرته هیوا تستانه کړل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په کورونا وایروس اخته شوی بشپړ خبرونه له طالبانو سره د افغان دولت ټاکل شوی مرکزی پلاوی وای کابل کې له سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو له استادو سره سلام مشورې پیل کړې دي د پلاوی مشر معصوم ستانګزینن پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې دا مشورې به افغانستان کې سولې او د جګړې پای ته رسولو ته لار پرانیزي د بین الافغاني خبرو بل اړخ طالبان بیا پاکستان ته تللی او هلته د هغې هواد له چارواکو سره لیدکاته کړې دي د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي طالبانو سره تر لیدو کتو وروسته ویلي ټول خواوې باید د تاوتری خوالی کم اولو تا حد سو وکری
ہماری خواہش ہے کہ اس میں ریڈکشن آئے
از مونگی ہلے دا چھے شخڑی کمی شی تشدد کم شی خدا مسئولیت یوازے طالبانو تا نشی راج کی دائی طول خواوی چھے چمر دی ہوگوی باق پل نقش لو بوی
کردار ادا کرنا ہوگا
له دغه سفر سره هم‌حاله د پاکستان صدر اعظم عمران خان او ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام ټلیفوني خبري وکړه ارګوای خان ویلي افغانستان کې د تاوتریخوالي داسې کمښت غواړي چې اوربان ته لار هواره کړي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کندهار کې د ملي اردو له افسرانو سره کتلی او د هغوی ستونزې اوریدلې دي ولسمشر مړې د دغه لیدو کتو انزورونه رسنوي ته لیږلي خو دا معلومات نه دي خبره کړي چې په کوم مسلو خبري ورټولوي ښاغلی غنی نن سهار کندهار ته ولاړ او د غلطۍ له یو شمیر قومي مشرانو ولسی استادو او ځایي چارواکو سره وکتل محمد اشرف غنی داسې مهال کندهار ته ځي چې وروسته یو نوی کې دغه ولایت په ځانګړې توګه ارغنداب ولسوالۍ او شاوخوا سیمې د تودې جګړې شاهد وي تازه د کندهار والی او د ارګ یو سلاکار طالبانو ته وویل چې د سولې راتلونکي خبرې باید کندهار کې ترسره شي معلومه نه ده چې دغه ولایت ته د ښاغلي غنی سفر له دغو خبرو سره څه ارتباط لري او کنه په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شي د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي ډیر شتنه پناه غوښتونکي چې له جرمني استل شوی وو په یو الوتکه کې نن سهار کابل ته ورسیدل د جرمني ډي پي اي خبري اجانس د راپور لمخه د 2014 کال د دسمبر راهیسې د افغانانو څلور ډیر سم ډله ده چې جرمني بیرته افغانستان ته استوي جرمني تر اوسه ټول ټال 900 ډیر افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه رد شوی بیرته افغانستان ته استولې دي له چک او سلواک جمهوریتونو سره د افغانستان د سوداګرۍ د واده په هدف د دغو درې واړو هیوادونو لخوا د سوداګرۍ ګډه خونه رامنځته شوه په پراګ کې د افغانستان سفیر شهزاد اریوبی نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی دغه ګام د دولت د هغې تګلارې لمخې اوچت کړی چې غواړي له نورو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې وغوړوي ښاغلی اریوبی وایي ګډه خونه به د ختیځې اروپا له دغو دواړو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي
د دې هدف دغه دی چې څنګه کولی شو مونږ د دې ملکونو ترمنځ د سوداګرۍ چارې ټینګې او د پرمختګ لپاره کار وکړو د چک دولت لخوا ډیر ګرم هرکلی وشو او ژمنه یې وکړه چې مونږ هر نوه همکاري ته اماده یو غواړو د افغانستان سره لکه پخوا په شان مو چې کومې اړیکې درلودلې هماغه رقم ته بیا اړیکې تازه کړو
اریوبی وایي دوی غواړي د افغانستان غالۍ وچې او تازه میوې کانونو او نورو صنعتونو لپاره چک او سلواک کې بازار پیدا کړي او برعکس د دغو هیوادونو له کمپنیو غواړي چې د افغانستان د برښنا کرنې او نورو سکتورونو په چارو کې همکاري وکړي خبرونه له ازادي راډیو نه اوري د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په کووید 19 ناروغي اخته شوې ده د فرانسې ولسمشر مانی په خپل ویبپاڼه لیکلي د 27 کلن ماکرون د کورونا معاینه وروسته له هغه مثبت وخته چې بدن کې د دې وایروس لمړنۍ نښې نښانی ښکارا شوې د راپورونو لمخه نو موري به د ورځو په مخه قرنټین وي او د همدیګو خطوب او د همدیګو خطوب کې بعد دفتر چاري هم مختوړي فرانسې د کورونا د 2 میلیونه څلور لکه مثبت پیښو په درلودو د اروپا د هغو هیوادونو لډاله د چې د وایروس ډېر ځپلې دی. د غلط شاو خو شپته زره کسان په کورونا امر شوې دي. د نړۍ په وټلو مشرانو کې لدی وړاندې د برېټانیا صدر اعظم بورس جانسن او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم کورونا شوې دي. امریکای جمهور پال سناتور ټیټ کروز ډاټ سرګن کړ چې د امریکا نوی بندیزونه به اروپا ته د روسیې د غازو د لیکدولو د لانجمنې نه لیکي د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین غواړي چې د بالټیک په سمندرګي کې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړ کړي. د امریکا کانګرس د روانې میاشتې په پیل کې ولایت تصویب کړ چې پکې پر هغو کمپنیو د بندیز لګولو قوانین هم شامل دي چې د نورد سټریم د دو نلیکو په پروژه کې د خکیلو کشتیو خدمتونه لوړوي یا د دغه پروژې لپاره بیمه او یا هم د خدمتونو لپاره د اجازه سندونه ورکوي. که ولسمشر ډونالد ټرمپ د غلایحه تصویب کړي هغه قانوني بڼه غوره کوي. خو سپینې معنی ویلي چې ولسمشر به هغه ویټو کړي او د امریکا حکومت تایید کړي چې په دې ورستیو کې پر یو شمیر شبکو سایبری حمله شوې دي. حکومت دا حمله لوی او دوامدار بللې. د امریکایي د چارواکو په وینا دا حمله د روسي هکرانو لخوا پلان شوی خو په واشنگټن کې د روسي سفارت دغه تورونه رد کړی دي.
زموږ اخله ازادي رادیو اوري. ولسمشر غنی کندهار ته تللی
د ریټه بي جمهور پاتندا کې د صنعتکارانو تجارانو او همدارنګه د روان لویو پروژو په اړه باندې هم معلوماتي ناقشته.
کاناډا او ناروی وايي په افغانستان کې لا هم تاوتریخوالی زیات دی. په غزنی کې د مولانا نوح بابا زیارت ویجاړ شوی.
د یو صوفي او روحاني شخصیت دا یو تاریخي ابيده بلل کېدای شي.
د نورستان د منډول اوسیدونکو د ټلیفوني شبکو غوښتنه کوي.
حتی شپږ ساعته پیاله راځي او د دواب ساحه کې خپل ټلیفوني مشکل اړیکو کې ساتي.
د دیو جنو نور موضوعات ترڅنګ دوونیس پروګرامونه هم لرو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په کابل کې د ناروی او کاناډا سفارتونه ویل هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچل وړه ده. د دغه سفارتونو چارواکي ټینګار کوي چې که اوربند وشي د سولې پیل شوی خبري به بریالی شي. له بلې خوا یو شمېر شزي اندېښنه شي چې د افغان دولت او طالبانو د خبرو په اړه معلومات ورسره نه شریکي شي. د دې موضوع تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
په کابل کې د ناروی او کاناډا سفارتونو وایي سره لدی چې د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې روانې دي خو ورځ پلیته د تاوتریخوالي کچه لوړې کی. د ناروی سفیر اولی اندرس په کابل کې د خزو لوري د سولې په تړاو په یو جوړه سوي ناسته کې ټینګار وکړ چې لا هم د تاوتریخوالي کچه لوړه ده.
دا ملګرو ملتونو عمومي منشي خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې په لوړ کچ تاوتریخوالی د سولې پر پروسی باور کمولای شي. موږ د خلکو د ژوند د ژغورلو او عامه باور د ساتلو لپاره د تاوتریخوالی د کمولو غوښتنه کوو.
دای ټینګار کوي چې چیرې طالبان اوربند وکړي د سولې پالیسوي خبرې به مثبت پایلې ورکړي. د ناروی سفیر وایي دراتلونکي کال د جنوري تر 15 میچ د مذاکراتو د دوهم پړاو د پایلې چده د دوړو لورو پلاو لپاره ښه فرصت دی چې دراتلونکو مذاکراتو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. په دغه ناسته کې د کاناډا سفارت لمړي سکرټر ویشال کپور هم اندښنه وښوده چې په ورستیو کې په افغانستان کې امنیتي پیښې زیاتی سوي چې په ډیرایو هغو کې ژورنالیستان په نښه سوي دي. په کابل کې د اروپای اتحادیه د هیئت مرستیال اورناوز پاولز هم وویل چې د افغانستان د سولې پروسی ملاتړ کوي. ښاغلی پاولز زیاته کړه چې افغان حکومت د سولې په برخه کې لرمنځته سویو فرصتونو لا ګټه واخلي ترڅو د پایداري سولې لپاره زمينه برابر شي. طالبانو د تاریخوالو د بهرنیو هیوادونو د استادو د څرګندونو په اړه تازه څه نه دی ویلي خو وړاندې ازادي راډیو ته د دغه ډلې وایاند سبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی لوري د تیر په پرتله عملیات کم سوي دي. بل خو د سولې په برخه کې د افغان خزو د پیورتي مؤسسي غړي لیمی انوري چې د غناسته د دوی لوري جوړ شوی و اندېښنه خو ده چې د سولې مذاکرات د تړلو دروازو تر شا کیږي او افغان خزو ته په اړه معلومات نشری کیږي.
خزی د برابر وګړو په توګه د هیواد د ټولو چارو په برخه کې د نظر ورکولو حق لري. لکه ځنه یوازې د حقوقو د حقونو په اړه یې بلکې د هیواد د ټولو چارو په برخه کې باید تر نظر واخیستل شي. افغان دولت باید له نورو اسلامي هیوادونو زده کړي چې څنګه یې د دیموکراسۍ او اسلام ترمنځ د توازن ساتلو مدیریت کې بریالي و. پایدار سولې ته د رسیدو لپاره د ټولنې په کچه او د شخړو د مخنیوي لپاره باید مصالحې میکانیزم جوړ شي.
بلخوا د هیواد لومړی میرمن بی بی ګل رولا غنی هم له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له سولې وروسته د ښځو د برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې. میرمن غنی ویلي چې که چیرې موقت حکومت جوړ سي اساسي قانون په خبره یې هغه قانوني سند چې د افغانستان د ښځو د برابرۍ ملاتړ کوي بدل بسي چې بیا به د ښځو ملاتړ له منځه لاړ سي. خو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ښځو په دغه ناسته کې وویل چې د سولې په پروسه کې به د ځوانانو، ښځو او اقلیتونو په ګډون ټولو قشرونو ته ونډه ورکړل سي. په افغانستان کې د ننه د سولې په اړه دغه ډول څرګندونې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له شاوخوا درې میاشتو خبرو وروسته د افغان دولت او طالبانو مرکچي پلاو دمه کړي او د افغان دولت مرکچي هیئت افغانستان ته راستون سوی. همدارنګه د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دغه ډلې یو لوړ پوړی هیئت په پاکستان کې له پاکستاني چارواکو سره په لیدو کاتو پوښتي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار کې د ملي اردو له افسرانو سره کتلی او د هغوی ستونزې اوریدلې دي. ولسمشرۍ ماڼۍ د دغو لیدنو کتنو عکسونه رسنیو ته لیږلي خو دا معلومات نه دي خبره کړي چې خبرې په کومو مسئلو ورټولې وي. ښاغلی غنی نن سهار کندهار ته لاړ او له یو شمېر قومي مشرانو، ولسي استازو او ځایي چارواکو سره یې وکتل. ښاغلی غنی داسې مهال کندهار ته تللی چې په وروستیو اونیو کې په دغه ولایت کې په تیره بیا د دې ولایت په ارغنده ولسوالۍ کې تودې جګړې شوې دي. د کندهار والیاو د ارګ و سلاکار طالبانو ته وړاندیز کړی چې د سولې راتلونکي خبرې دي په کندهار کې وشي. څرګنده نه ده چې په دغه ولایت د ښاغلي غنی سفر له دغو خبرو سره ارتباط لري او کنه لري. د کندهار د والی وهن بهیر احمدی ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر بنن د 215م اتل قل اردو په قومندانۍ کې د دې ولایت د بیلابیلو قشرونو له استادو سره وګوري. ښاغلی احمدی دا خبرې له الیاس نوري سره په دې مرکه کې وکړي.
لکه څنګه چې تاسو خبرې د ایواد ویړلې جمهور رئیس نن سهار تقریبا نیم ساعت مخکې کندهار ته تشریف راوړ. د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي کوم ځای باندې هغوی په 215 ماتل کلوردو کې د کندهار د بیلابیلو اقشارو سره د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت او همدارنګ د سولې د رواني پروسې په اړه باندې د سلا مشورو په مخه باندې راغلي دي. اجنډا ترتیب شوی ده د بیلابیلو اقشارو سره د لیدنې په مخه چې د اجنډا مطابق به یو په یو باندې د کندهار بیلابیلو اقشار چې ځوانان، ښځې، علما، مشران، د ټولنې بانفوزه بارسته کسان ټول به پکې شامل وي. دوی به د دې سره د رئیس د جمهور او وسره د پلاوي سره لیدنه ولري.
په دې سفر کې کومه لویه پروژه هم ولسمشر پرانیزي کنه او که د سولې پر موضوع له قومونو، له مشرانو، د مدني ټولنو له استازو سره خبرې کوي او هغه هم داسې وخت کې چې داسې راپور نه وایي چې د کندهار والی هم وړاندیز کړی چې که د سولې بل پړاو خبرې کیږي نو کندهار آماده ده چې د دغو خبرو کوربتوب وکړي؟
بله، موږ دا وړاندیز کړی دی چې موږ بشپړ چمتووالی لرو ترڅو د سولې د پاته خبرو اترو لپاره په کندهار کې د دواړو مذاکراتي پلاوي قربتوب وشي. د دې ترڅنګ د رئیس صاحب جمهور په اجنډا کې د صنعتکارانو، تجارانو او همدارنګ د روانو لویو پروژو په اړه باندې هم معلوماتي ناستې شته او د کوم لوی پروژې په اړه باندې په اجنډا باندې تر اوسه پورې مکمل معلومات نه دي ترلاسه شوي. ولی په پلان کې وی ان شاء الله هغه هم د مسواس سره شریک شي.
په دغه یو وخت کې چې په کندهار کې په ورستو کې د زین ورسوالیو په من جمله ارغنداب څخه د امن او د زیاتوالي راپور نور کول کیږي. اشرف غنی دی وی ورځ لپاره د ولایت درزی، آیا دا به د ولایت پر امنیت هم کوم اغیز، مثبت اغیز ولري د سفر؟
بلا شک، رئیس جمهور وازی رئیس جمهور نه بلکې د سر اعلی کمانډان د مسلح قوا او هم دی، نو په هغه حساب باندې د کندهار د عمومي امنیتی وضعیت د جاج افستلو په موخه باندې هم دلته د نظامی مسؤلینو او د ټولنې د بیلابیل اشارو د همکارۍ د جلب په موخه باندې هم دغه سفر ترسره شوی دی، ترڅو هغه اشار چې دلته باید مستقیما د عدالتمن امنیت تامین په موخه باندې مرسته وکړي، همکاري وکړي، د هغوی هڅونه او د دې ترڅنګ د امنیت ارزونه دواړه حسابېدلی شي.
د کندهار د والی ویان بهیر احمدی و چې لاسادې رادیو سره خبرې کولې. همدا شیبه په کندهار کې د ولسمشر غنی او د قومي مشرانو او چارواکو غونډه پیل شوې ده، او د دې لپاره چې غونډه ده او د لاسادې رادیو خبريال هم په دې غونډه کې دی، نو د ټلیفوني تماس ورسره نشي نیول کېدی. کوشش کوو چې بیا هم په دې خبرونه او یا په راتلونکو خبرونو کې په کندهار کې د لاسادې رادیو له خبريال سره تماس ونیسو او له هغه څه خبر کو چې شاغلی غنی په دی غونډه کې په خپل وینا کې ګډونوالو ته کړی دی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په غزنی کې د ملانوح بابا په نوم د یو مشهور صوفیا او روحاني شخصیت د زیارت یو برخه په بمونو الوزول شوې ده. دغه زیارت شاوخوا 300 کاله پخوانی دی. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه جزئیات را لېږلي.
د غزنی له مرکز څخه شاوخوا په 20 کیلومتره واټن جنوب لویدیز لور ته د اندړو ولسوالۍ اړوند په یرګتو سیمه کې یو زیارت دی. دغه زیارت د مشهور صوفي ملانوح بابا دی چې د کابل کندهار پر لویه لار موقعیت لري. دغه زیارت ته لری پروتو سیمو څخه د عقیدې لمخې ډیرای خلک د زیارت کولو لپاره راځي، خو د دې ترڅنګ دغه زیارت ترنزوران هم د شی په مخ راوړل کیږي. نیک محمد عبد د دغه سیمه اوسیدونکو دی، دی وايي دغه زیارت ته ډیرای شزي سړی او ماشومان راځي او د لوی لارې موټر چلوونکو د زیارت کولو په مخه موټران دروي زیارت ته ورځي او د نظر په مخه منجور ته پیسې ورکوي.
د ملانو بابا زیارت یو مشهور زیارت ته لنزدې لوري سمو چې خلک ورته راځي. په همدې لاره باندې ترانزیټي لار د افغانستان پرته ده چې ټول موټر همدلې دریږي او پیسې او نظریا دا شی ورکوي.
شاعر، لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زی بیا وایي دغه زیارت شاوخوا 300 کاله پخوانی مخینه لري. دی وایي ملانو بابا یو دینی عالم او صوفي وو، زیات مریدان یې درلودل او هغه به تل نیکو کارونو ته هڅول. ملانو بابا ډیرای وخت غزنی په واغز وندړو ول سوالو یو کتیر کړی او دلته زده کړی هم کړی دی.
دا چې ویل کیږي چې ملانو بابا د شاه حسین هوتکی د واکمنۍ په محل د واغز او اندړو ول سوالي په اړوند سیمو کې دینی زده کړی، د یو صوفي او روحاني شخصیت او دا یو تاریخي ابیده بلل کېدای شي.
ملانو بابا د پښتنو له مشهورې قبیلې کاکړو سره تړاو درلود، خو وایي چې وسته دغه مشهور صوفي شخصیت ته زیارت یو برخه په وسلوال بریټ کې تخریف شوی ده. د غزنی د والی ویندوی واحد الله جمزاده وایي د سه شنبه او چهار شنبه په منځنۍ شپه ناڅرګند وسلوالو دغه زیارت په بمونو تخریب کړی دی.
د افغانستان د تاریخ دښمن او د مقدسو ځایونو ورانونکو د ملانو بابا زیارت په بمونو الوزولای دا او دغه کسان نسیمه په تخته برل شوی دی.
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي دغه زیارت افغان هوایي ځواکونو بمبار کړی او دوه تنه ملکیان هم پکې وژل دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په یو شمېر شمالي ولایتونو کې په مرموز ډول د جنو او شزو وشنو او اجباري ودونو په اړه اندیشنه شولې ده. په شمال کې د دې ادارې ساحوي دفتر ویلي چې په بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د نور تاوتریخوالي ترڅنګ د شزو مرموز قتلونه هم زیات شوي دي. په دې اړه له بلخه د مجیب حبیب سي راپور ووري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک میسون په شمال کې د خځو د قتل او اجباري ودونو په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک میسون د ساحوي دفتر د خځو څنګه مشره هدیار مغان په دی اړه وایي چې د روان هجري کال په 9 میاشتو کې یوازې په بلخ کې د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي یو سل یو شپته پیښې ثبت شوې. هغه وایي چې په دریو شمالي ولایتونو کې د خځو د مرموزو قتلونو ډېر شپې کې ثبت کړي چې نسبت تیر کال ته په کې څه باندې 15% زیات ولای راغلی. د اغلی ارمغان په خبره چې تیر کال په ټولیز ډول بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د ښځو د قتل 25 پیښې ثبت کړې وې. هغه زیاته کړه
د سرپل بیشتر موارد قتل مو ده.
په سرپل کې تر ټولو زیات د ښځو د قتلونو پیښې ثبت شوې او شمیر یې 40 ته رسیدلی. په 1999 کال کې په سمنګان کې هم دوه قتلونه ثبت شوي. همداراز یوازې په بلخ کې د ښځو د اجباري او وړه عمر ودونو دولس پیښې ثبت شوي.
هدیار مخان وایي چې روان کال په سرپل او بلخ ولایتونو کې د ښځو د واړه عمر او اجباري ودونو ټولې پیښې 40 ته رسیږي. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو بیل شمیر ثبت کړی دی. د بلخ د ښځو چارو ریاست وایي چې د 1999 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې 315 پیښې ثبت کړي دي. د یاد بنسټ مشر شاهلا حدید ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 15 موارد زیاتوالی راغلی دی. هغې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د زیاتېدو اساسي لامل د ښځو د حقونو په اړه په کورنیو کې د حقوقي پوهاوي کموالی په ګوته کړ. شاهلا وویل
آن زمان ما همار خشونت ها را کاهش خواد داشتیم.
هغه مهال به د تشدد پیښې کمیږي چې موږ ظرفیت جوړونه وکړو او په کورونو کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی ورسیم.
په همدې وخت کې د بشري حقوقو خپلواک میسون وایي چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې تر ټولو ډیر تاوتریخوالی په کور دننه او د زده کړو په مرکزونو کې شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده لامل په ټولنه کې د سواد د کچې ټیټوالی، وزګاري، فقر، ناامنی او مهاجرت بللی دی. مجیب حبیب صاحب، ازادي رادیو، بلخ.
د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په افغانستان کې د ګرځنده ټلیفوني شبکو د فعالیت 2 لسیزې پوره شوې، خو د دوی په ولسوالۍ کې لا هم خلک له دې اسانتیا بې برخې دي. چارواکي وایي منډول کې د وسلوالو فعالیتونه د دې سبب شوي چې مخابراتي شبکو فعالیت ته پکې اسانتیا برابره نشي. په دې اړه د روح الانوري راپور واوري.
که د نورستان په منډول کې چاته د تلیفون کولو اړتیا پیښه شي، نو باید تر ګوندۍ ولسوالۍ دعا پوري مزل وکړي او له هغه ځایه تلیفون وکړي. دا ځکه چې د نورستان په لویدیز کې تر مرکز لری پرتی دی ولسوالۍ کې لا هم تلیفوني شبکه فعالیت نه لري. د منډول یو اوسیدونکی زبیر احمد وایي اوس چې د افغانستان په نورو سیمو کې تلیفون د اړیکو ټینګولو مهمه وسیله ګرځېدلې، د دوی په سیمه کې نشټوالی دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دي.
منډول ولسوالۍ کې د مخابراتي ستونزې او مخابراتي مشکلات به حد زیات دي. حتی یو کس د پوشال نه د منډول هغه پور نفوس ساحو نه 1 ساعت 2 ساعت پیاده روي یا حتی 6 ساعت پیاده راځي او د دواب ساحه کې خپل تلیفوني مشکل اړیکو کې ساتي.
محمد یعقوب د منډول ولسوالۍ بل اوسیدونکی دی، وایي په تیرو 40 کلونو کې د هیواد ډیرې سیمې د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې راغلي او خلک یې د تلیفوني اسانتیاوو برخمن شو، خو د منډول اوسیدونکي لا هم ترې بې برخې دي.
تقریبا 40 کاله د حکومت تیر شو، خو متاسفانه تر اوسه پورې منډول ولسوالۍ کې کوم د مخابراتو پایې نصب شوی نه دی. په منډول کې په مجموع کې لوی ولسوالۍ ده، د اتیا کلي دی. اتیا کلي کې یو شرکت د مخابراتو فعال نه دی. خلک ډیر ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
چارواکي هم مني چې د نورستان په منډول کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې یا د ستونزه هوار کړي، خو هلته شته نام نه وي د کار مخه ډب کړي ده.
موږ د منډول ولسوالۍ په بخش کې دوه انتن د روشان د دوه کاله په دې خو په پلان
ځان کې لرله نه اخیستې مودې منظور شوې ده انتقال لپاره انتظار باسو نو تر اوسه پورې موږ موافق شوی نه یو چې خپل د روشان دوه پای منډول ولسوالۍ کې ځای په ځای کوم او دوه پای نورم پیشنهاد شوی ده چې سلور سي هغه د دواب او د منډول ولسوالۍ په مرز او د منډول ولسوالۍ په ساحات کې په نظر کې نیول شوی ده.
نورستان غرنې ولایت ته چې په کې د تګ راتګ لارې لا هم ستونزمن دي. پر دې سربیره د دې ځای اوسیدونکو وای د روغتیا او تعلیم په شمول په ګڼو برخو کې لپامه غورځول شوې دي.
ستاسو له پیغامونو
مخالفت امنیت میں اسلام بلکہ ہمکاری اور سرکوی چی امنیت پروجی
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د امریکا په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمېر دوره هیوادونو کې د کورونا او بالا کبله د مړینو شمېر مخ په زیاتېدو دی. په متحده ایالاتونو کې داسې اټکل کیږي چې په راتلونکو اونیو کې به کورونا واکسین ګڼو کسانو ته ورکړل شي، خو پر دې سربیره به د اوسنیو ناروغانو له کبله د دې اخیستونکو ناروغي تلفات زیات شي. په اروپایي ټولنه کې بیا تمه ده چې ډېر ژر د واکسین ورکړه پیل شي. د موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ د قربانیانو شمیر د چهارشنبې په ورځ یوې نوې لوړې کچې ته ورسید او روغتیایي چارواکو ویل چې د کورونا وایرس د واکسین د پیلېدو چارې په سمه روانې دي. د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې چې چهارشنبې خبرې شوې، د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا له امله د 48 ساعتونو په ترڅ کې د قربانیانو شمیر 3200 ته ورسید او د کورونا نوې مثبت پیښې تر 2500 واوښتې. د دې پیښو له 51 برخه په کالیفورنیا کې دي چې روغتونونه د بیروبار له امله له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا اوومه ورځ ده چې په پرلپسې ډول د کورونا تلفات په متحده ایالاتونو کې په زیاتېدو دي، چې په اوسط ډول هر ورځ تر 2500 د ډیرو کسانو ژوند اخلي. د بستر شویو کسانو شمیره بیا 19 ورځې وشوې چې په زیاتېدو ده او متخصصین خبرداری ورکوي چې د تلفاتو شمیرې به په راتلونکو اونیو کې لوړې وي. البته د واکسین ورکړه به هم په راتلونکو اونیو کې پسې زیاته شي. په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د کووېډ 19 ناروغۍ پیښه په زیاتېدو ده. جنوبي کوریا خبر ورکړ چې نن پکې د کورونا د قربانیانو د تلفاتو شمیره تر بل هر وخت لوړه شوې ده. جاپان بیا نن وویل چې په پلازمېنه توکیو کې روغتیایي سیستم تر سخت فشار لاندې دی. سویډن بیا د کورونا وبا د دوهمې څپې له امله په تېره یوه اونۍ کې تر 1500 د ډېرو تلفاتو خبر ورکوي. جرمني پرون د 9259 تلفاتو خبر ورکړ. تاکل شوې ده چې نن د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ویډیو کانفرنس له لارې د جرمني د بایونټیک کمپنۍ له مشرانو سره خبرې وکړي. دې کمپنۍ د امریکا له فایزر کمپنۍ سره په ګډه د کورونا واکسین جوړ کړی دی. تمه ده چې جرمني سر له نوې اونۍ دا واکسین په خپل خاوره کې پیل کړي. د اروپا د دوا مؤسسې ویلي دي چې د فایزر بایونټیک کمپنۍ د واکسین لپاره به د ډسمبر په 21 مشین څراغ بل کړي. خو دا سویل کېدل چې تر دې به اته ورځې وروسته اروپایي ټولنه پریکړه کوي چې دې واکسین ته اجازه ورکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې تطبیق شي. د کورونا واکسین چې دوه ځله باید وشي په بریتانیا، د امریکا په متحده ایالاتونو او کاناډا کې خلکو ته ورکول کېږي. د نظر پوښتنو له مخې یو شمېر امریکایان د دې واکسین په اړه دوه زړې دي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن واکسین ترلاسه کړي. د ویلې دي چې دی به علني د خلکو مخکې واکسین وکړي چې امریکایان دې واکسین ته وهڅول شي. بایډن 78 کلن دی او کورونا ویروس د زړو لپاره ډیر خطرناک دی.
زموږ اخلاق ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ د ویبپاڼې پته ده. سات څلور بجې او 10 دقیقې شوې او سم توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته چې اسد الله لودي نیوړندې کوي.
طالبان سره د افغان دولت مرکچی پلاوی وای کابل کې له سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو له استادو سره سلام مشورې پیل کړي. د پلاوی مشر معصوم ستانګزي نن د خبره پر خپل ټوئیټر پاڼه کړې. د بین الافغاني خبرو بل اړخ طالبان بیا پاکستان ته تللی او هلته د هغې هواد له چارواکو سره لیدکاته کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کندهار کې د ملي اردو له افسرانو سره کتلي او د هغوی ستونزې اورېدلې دي. ولسمشرۍ ماڼۍ د دغو لیدکاتو انځورونه رسنیو ته لیږلي دي. ښاغلی غنی نن سهار کندهار ته ولاړ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي 13 تنه پناه غوښتونکي چې له جرمني استل شوي وو په یوه الوتکه کې نن سهار کابل ته ورسېدل. د چکا او سلواک جمهوریتونو سره د افغانستان د سوداګرۍ د وادي په هدف د غودري وړو هیوادونو د سوداګرۍ ګډه خونه جوړ کړه. په پراګ کې د افغانستان سفیر شهزاد اریوبی ازادي رادیو ته ویل چې دوی د غاګام ته دولت د هغې تګلارې لمخې اوچت کړي چې غواړي له نورو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې وغوړوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په کوویډ 19 ناروغي اخته شوې. د فرانسې ولسمشر ماڼۍ په خپل ویبپاڼې لیکلي 23 کلن ماکرون د کورونا معاینه وروسته له هغې مثبت وخته چې بدن کې د دې ویروس لمړنۍ نښې نښانې ښکارا شوې. امریکایي جمهوریت پال سناتور تیډ کروز ډاډ څرګند کړی چې د امریکا نوي بندیزونه به اروپا ته د روسیې د غازو د لیږدولو د لانجمنې نه لیکي د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین بیا غواړي چې د بالټیک په سمندرګي کې دغه تر اوبولاند پروژه ژر بشپړ کړي او د امریکا حکومت تایید کړی چې په دې وروستیو کې پر یو شمېر شبکو سایبری حمله شوې. حکومت د حمله لوی او دوامدار بلل ده.
د روان خبرونه په دوام کې 219 پروګرامونه هم لرو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او د غرس کور کله خو مخکې تر دی په بصره کې وی ادارې د نابینا شزو لپاره د زده کړو زمينه برابر کړې ده. د عراق په جنوبي شهر بصره کې نابینا شزي او کوچنیان په یو مرکز کې د حرفوي زده کړو ترڅنګ لیک لوست هم زده کوي. ملالی بشیر د رویټرز خبری آژانس په استناد په دیار راپور چمتو کړی ده. خو مخکې تر دې سپورتي خبرونه واوري.
په خوست ولایت کې د ټول بیلابیل ولایتونو له 15 کلنو د کم عمر ځوانانو د فوټبال غوړ لیک سیالي د خوست لوبډلې په بریلی پایته ورسېده. د خوست د فوټبال فدراسیون مسول عبدالفتاح واکمن نازتي رادیو ته وویل چې د 15 کلنو فوټبال سیالي له 2 ورځې راپدی خو په دې ولایت کې روان وي او 13 ورځې پایته ورسېده. د خاغلی واکمن خبره په یادو سیالیو کې د نورستان، لغمان، میدان وردګو، پکتیا او خوست ولایتونو لوبډلو ګډون کړی و. لغمان ولایت کې د ورځ د والیبال درې ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان محمد عارف پیمان ازادي رادیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د یاد ولایت شپږو غورو لوبډلو ګډون کړی و. په ورته وخت کې د دغو لوبو سمبالونکی احمد شاه وایي چې نن به د دې سیالیو نیمه پایلوبې او سبا به یې پایلوبه ترسره شي. او تېره ورځ د لیورپول فوټبال لوبډلې په خپل کور کې تاتنهام لوبډلې ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. د راپورونو له مخې په شپږ ویستخ کوکی محمد صلاح د لیورپول په ګټه لومړی ګول وکړ او په نویو دقیقه کې بابي فرمینو د همدې ټیم په ګټه بل ګول ترسره کړ. د تاتنهام لوبډلې لوبغاړی سون هیونګ مین په 23 دقیقه کې وتوانید چې یو ګول وهي خو د لوبې تر وروستیو یې د لوبډلې د بل ګول چانس ترلاسه نه کړ.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. په بصره کې وی ادارې د نابینا شتول لپاره د زده کړو زمينه برابر کړې ده. د دې موضوع تفصيل ملالي بشیر وړاندې کوي.
دا د عراق په بصره شار کې په هغه مرکز کې د نابینا شذو ژغونه دي چې شذو او کوچنیانو ته د لیک لوست ترڅنګ د خپل ژوند پر مخ وړلو لپاره حرفوي زده کړې هم ورشي. دلته دیرش نابینا شذې زده کړې کوي. نبعاله دغو شذو یوه ده. دا وایي
تاسو دلته ډیر نابینا خلک لیدلی شئ. زه یوازینی ښځه نه یم چې دلته زده کړې کوم. داسې موارد شته چې دلته یې د کمپیوټر او کالو ګنډلو په برخه کې د لوړې کچې زده کړه کړې. دلته شاعران هم راځي چې ښه لوستې دي. هدف مې دا دی چې دلته ډیر عالم کسان هم راځي. له همدې کبله موږ غواړو چې هڅې زیاتې کړو او له دوی څخه الهام واخلو.
د حبیب مطهر الاسد روزنتون په نوم یوې ادارې د نابینا کوچنیانو او ښځو لپاره دا پروګرام جوړ کړی دی. دا دریم ځل دی چې د دغې ادارې په بصره کې نابینا کسانو ته د زده کړو دا ډول زمینه برابره کړې ده. د عراق ترڅنګ دا ډول کورسونه له 2009 کال راهیسې په ایران او له 2004 کال راهیسې په کویت کې هم جوړ شوي دي. د حبیب مطهر الاسد روزنتون رئیس حسن حاجی په دې اړه داسې وایي:
موږ نابینایانو ته ورکړل شوی ټول پروګرام له ښوونکو او څارونکو سره یو ځای څارو. په دې کار سره موږ غواړو پوه شو چې دې پروګرام له دوی سره څومره مرسته کړې.
په دې اداره کې بینا او نابینا کسان د ښوونکو په توګه استخدامیږي او دوی کله ناکله خپل نابینا زده کوونکي حتی بازار ته هم بیایي چې هغوی د بصره ښار له بازارونو سره بلد سي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی دیار موشم لپاره په دې خبرونه کې پر موشمان باندې د کیسې دی غیس پاکله خبرې کوو. کیسې د موشم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په موشم کې زړورتو، په موشم کې خلاقیت، په موشم کې نوښت، په موشم کې شجاعت، په موشم کې پر نفس لوړ اعتماد مو کولای شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کو.
په پیل کې پام دی اکلا دی وی مور موشم او خلکو خبري اورو. ورپسې په دې غږی وو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو نقلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په خاطر ګډار کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان دیغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ځان کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا د ژوند تر پای هم نه ریږي. وړانګ هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور پلار او نور مشرانو څخه کیسو ته په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نور هم زول ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
نکل
کولی سی؟